یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:16 صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل به په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې ترسره شوه وکړې. دې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دومې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 بې ځایه شو کسانو یو لویه شمېره تشکیلوي. یو این ایچ سی آر د هغو کسانو شمېر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 9,000,000 زیات ښودلی چې دا وړم کال په پرتله له 8% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې د افغانستان شاوخوا 15,000,000 وګړي کور دننه بې ځایه شوي او 6,000,000 یې په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د والي ویندوی حافظ عمر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شپې شاوخوا 3 بجې د غزنی ښار اړوند په روزه سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره یو اراده 303 ډوله موټر له یو فیلډر ډوله سره ټکر شوی چې په کې د خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د افغانستان د ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او جنو خوانزی پرانیزی. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 15مه غونډه بیګا په جنیوا کې وشوه. د افغانستان په تړاو د دغې شورا کمشنر میشل باچلی وویل
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د نورستان د ځنګلونو د اورلګیدو په ارتباط هم یو مرکه لرو.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم خلک د بایو لوړوالي شکایت لري.
په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بيخي زیاتې لوړې شوې دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي ولاته د نخنامې وزړې چې تر دغه پورته را نه نیسي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره وکړې. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو کمشنر میشل باچلی وایي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پکې واک ته رسیدلي په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشری بحران کې ښکېل شوی دی. باچلی د بشری حقونو شورا 15مې غونډې ته وویل کله چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ هلته یې د جاج اخیستو لپاره له طالب چارواکو ډاکټرانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي موسسو له کارکونکو او خزو سره وکتل. نوموړي زیاته کړه چې افغان خزی دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
اجازه راکړي واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باشلې د شپږم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د خوانځیو د بندیدو پر دوام هم اندېښنه وښو دا وی ویل د کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه به برخې کړې دي. افغانستان کې پر خزو په جبري ډول د مخ پټول، لکاره د هغوی منع کول او په ټولنیز او سیاسي ډګر کې ونډه نه ورکول نورې هغه اندېښنې وي چې د ملګرو ملتونو په دغې غونډه کې مطرح شوې. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندېښنو سملاسي تبصره نه ده کړې، خو له وړاندې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګست. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي یا یوټیوبران زپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو لنی ول ورسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان د خزو څنګه مسولې هیدربار ازادي رادیو ته ویل طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبی لابلو لارو کار اخلي. د میرمن بار په خبره دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګماري. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو د یو شمیر خبرلانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیه یاد کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو او خبریالانو پر نیولو نیوکی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدي د خبریالانو د نیولو یو ول ورستیو پیښو ده چې طالبانو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه خیوي. طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکو زپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو له نیولو ورسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکو اجمل حقیقت ونه کړی او زیاتوي طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبیا لابیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مشره هیدربار
طالبانو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستې. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لیږي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض ښځې اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاروه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وایاندې سبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د بی پولي خبريالانو لخوا په افغانستان کې د 12 نیول شویو خبريالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېرې هغه خبريالان چې نیول شوی جنايي قضيه لري، هغه څه چې خبريالان او رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د می په 28مه هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقيقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه یې د وهلو له عمله شنخکاري له خلکو بخنه غواړي. له ډېرو حاسو سره سره ونه توانېدو د خغلي حقيقي له کورنۍ سره په دې اړه خبرې وکړو. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کې دي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړی نه دی توانېدلی چې له دوی سره وګوري. د بی پولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تیر میاشتې راهیسې مرزا حسیني، جمال الدین دلدار، خان محمد، بصیر مصمم، اوغبیک غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلون کوي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولی او زندانی کړی دي. خو له دوی یو شمیر خبريالان بیرته خوشی شوی او ځنې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوګاست وربه شو د نورستان زنګلونو ته د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلې اور مړ شوې خو په یو ساحه کې په پراخه پیمانه اور لالګيږي په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې هم د ولس په هڅو د بیا لګیدلې اور مخه تر ډیره نیول شوې ده
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وشلو کې پاتې راغلي دي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بلشوي اور ساحې ته تللي خو د اور شدت ډیر دی وشلې د هغوی لتوانه وتلی کار دی
اور کما په سابق شولاور کې دوه په طرف روان دی او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي ولې د خلکو لټوالمندې څخه وتلې دي
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکز مسلکی ټیمونه ورواستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته ایاشا لبلنی تیبي کومکونه او نور مرسته ورسوي په نورستان کې دا اور وروسته له دی لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخ ځنګلي ساحه په ایرو بدل کړي د خصوصلات مساخلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې خو د ځای خلکو په هڅو د پراختیا مخنیول شوې ده د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ور مورز یو ور بیا په دغه ساحو کې اور ولګید خو اوس شدت کم شوې ده
زینو زینو کې لګ لګ اور بل شو چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقووري ډیر زر خبو کړو اوس 200 کسان د دې اشر خلک حکومت دی دا تیار آماده ناشتي چې خدای مکه بیا اور پوری نشي نو تر اوسه پرې انده حفظ و مراقبت روان دی
د ننګرهار ولایت د هسکی مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګیدو په اړه زد و نقیز راپورونه ورکړی شوې دي خو تر اوسه پوری اور تر ټولو ډیر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولې دی د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېر لږ ساحه ده
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د شمال ختیز ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د درملو د نرخونو لوړیدو شکایت کوي او وایي لیوي خو د خلکو کمزوري اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بې عام ولسل سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمېر وسیدونکو انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او د مسلې خلک له جدي سوند سره مخ کړي دي د کندز ښار یو وسیدونکو شپته کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بې روزګاری او اقتصادي سوند عام ولس سخت ځپلای او حکومت باید د درملو بې راټیټ کړي
زړخوګای نشته چې وروره د خلک ډاکټر وي کده وخانه ولا چې دا پغه به بنور کې چوروره کم غټه واخلي سم پنی مې غټه اخلي یو نو خو وروره واته زره نه زره لاس روپی تمام شي د افغانستان په خلک کې شي پاتې نه 100 روپی یال ته خزل ته پتا باندې 500 خرڅوي ا پیرند په دې خلک کې چې خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول بمړ وای
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکو سلوي خلنه تی قلاوی چې د تیر کال په توپیر ساش کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوې دي
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کی باعث شوه مثلا کسای کی مریض
دی ورستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوې دي بل خو خلک وزګار دي او پیسې نه لري ځینې خلک دومره توان نه لري چې بل ناروغ ته پوره درمل واخلي حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي
دوی زیاتوی چې د درملو دی بای لوړوال لامل بیروزګار خلګان د خپل ناروغانو علاج نشي کولای د تخار ولایت مرکز تعلقان خار یو وستونکو محمد یاسین وای
او دغه دوا ډیره قیمته شوې دي یو پاکټ ګولې 10 روپۍ دغه اوس په شلو دی شو په دوره چې دا دوا ټول قیمته شوې موږ غواړو چې د امارات دا چې د موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي
پنځه‌درش کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوی قیمت، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دی چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ ګواښ سره مخ شي.
خو په کندوز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغاني پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي، او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات گاونډي هیوادونو ته یوسي، هلته یو پلوري او په پیسو یې خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیدا کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیه لمشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي
لاس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو. نور دا کې ټول هنرمندان حیران حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغه سې حالات دی چې زمونږ دسې نو د کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازت نامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا غونډي هو ادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به وچلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیه زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود د دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه سکړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیستې ده مات کړي ده، نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې. زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو، بس دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لار شو. مکتب
په دې وروسته لسو میاشتو کې د دبليو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو تاریخ شوي استې په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږه پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بے تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر وايي افغانستان له ژور اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر میچل بشلی چې پرون وخت د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا 15مې غونډې ته خبري کولې وویل چې اقتصادي او بشري بحران د ټولو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د بشلی په وینا د بیکاری د ډیرېدو ترڅنګ 93% افغانان د خوړو امنیت نه لري چې له دې امله د کورونو سرپرستی میرمنې د لوړ عمر کسان معلولان او ماشومان د ژوند تر ټولو سختي او تیاری شی به تجربه کوي. هغه ویلي سره د 13.1 میلیون افغانان روغتي خدماتو ته اړتیا لري. دا خدمات ورستربلې د کمیدو په حال کې دي. نو موري د دې ستونزو علت د یو کارند ملي میکانیزم نشټوالی بولی چې د افغانانو لمړنۍ اړتیاوي پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر ډاډ ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې دوام وکړي. یو افغان امریکایي شرکت د حاجګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا خودلې. د طالبانو د قانون او پېټرولیم وزارت ویا نسمت الله برهانی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې وزارت سرپرست منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت لمشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان وایي چې د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا خودلې چې د بامیانو د حاجګک په کان کې $1.5 میلیون پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست ملا شهبالدین دلاور ویلي هغو ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر 3.50 افغانۍ، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ، یو سعودي ریال 68.65 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3.02 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.68 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدار 441 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
بیا مو هم د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ته خراغلاستو يم. لمړی به د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورو، تر هغه وروسته به بیا غزنی ته ورشو چې د ناپینایانو یو ټولنه جوړه شوې ده. خو نوریاس نوری درته وایي چې د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څه راغلي.
کناډا ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د استلو ستونزو ته پام اړولې چې له کناډایانو سره کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغه هڅو په وړاندې یو خنډ کناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخوانی کناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستان وباسي چې په دې هیواد کې د کناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي. خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستانه دغه کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایي پوځیانو فشار راولي چې له دغه قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د استلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلی له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسیدلی دي. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکلي چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دی ورسپانې کتلې ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بې پورز له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره ارتباط لرلو ته اړتیا شوي وو د امریکا د زیاده ترلاسه کولو چانس ولري.
په غزنی کې نابینایانو د یو بل د مرستې په هدف یو ټولنه جوړه کړې. د دغې ټولنې تر نیمایي زیات غړي یې مېرمنې دي. خو د دغې ټولنې د جوړېدو ترڅنګ له نابینایانو سره د مرستې په موخه د سپما صندوق هم ایښودل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روشن دلان دا د هغه ټولنې نوم د چپ غزنی کې یو شمیر نه بنایانو جوړ کړی دا دوی دغه ټولنې په چوکاټ کې یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شایدای د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بس پنه اچوي او بیا د پچی اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولستنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي زکریا سروری د روشندلانو مشر دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه مخه د نابینایانو لاسنی وای دی شاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي دغه بار هم داسې باید پات نه سي زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګار ګرځي د دپ باور نابینایان باید خپل ځان ته خپل کار پیدا کړي نو موړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي
له اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسې د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو درېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکه د هغه د تربیه ژمنه کوي په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کو چې دې یو تربیه پکې وشي
ډیرای وخت د شکایت کیږي چې معلولینو په ځنګړې توګه نابینایانو ته چندان په شسترګ نه کتل کیږي وجه هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغې بوج بلل کیږي خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به مثبت سي
اوس هم ستاسو پیغامونه
کاری حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بيخي زیاتې لوړې سوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والاته د نخنامې وزړي چې تر دغه پورته رانه نسی او بل خبره دا چې دلته نیټ کې سره کار نه کوي ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ځان کار کوي نه نیټ کار کوي دا غم دی وخوري
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بدله کوربه څخه خبرې کوم دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې دسه غریبان خلک په دې ماشان ډوډۍ نه لري هغو تر اوس پرې واړله نه راایستلې هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي ورور بلد پورې چارواکي زموږ غږ واوري
زیدت لاد روزګام لري د خپل وسیدم کې زه د حکومت د لوړ پوري چارو اقصا د غوښتنلارم چې موږ پر روزګان د غزاب سوال کې په خبري سیستم هیڅ وجود نه لري ای واجب سیم په ډیر کم افیسه دي سرکار کې هیڅ کار نه کوي نو لوړ پوري چارو اقصا د غوښتنه نشي موږ غزاب سوال ته د خبري سیستم مشکل حل کې
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم ورور دلته زموږ وطن وجدي وچکلي د یو څه کوبد نه د حیوان پیدا کیږي نه د انسان پیدا کیږي مرده دغه حکومت صدا خواهش لرو چې ورور دغه وبد نو کرایله کې خپل هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صد لر خداس بر د څه وخت غم کوي دي د مرته د څه وخت ګټه موږ سره رسیده ورور یو نو کې وبد رایله کې نه د حیوان وبسته نه د انسان وبسته هلته بوګرا یډ کې وی دلته موږ د حیوانان وبنه لرو د وی ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته موږ د بوب څخه خوراک په بوب څو هلته د بلې خواته ګرانی ده چې یو لیټر ټول تل په 2500 روپۍ دی ورور موږ دا غږ تر حکومت پورې ورس
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګرانی ده. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونی په 15000 افغانۍ ده. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرمه چې کوم نرخونه پورته دي هغه دي باید کښته کې، او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 40.